د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د دې اونۍ بحث د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیضاح مسلې ته ځانګړی شوی. کوربه مو زه نسیم شفق یم. د قانون له مخې د کابینې د وزیرانو استیضاح کول د ولسی جرګې له صلاحیتونو څخه دي، خو یو وزیر باید په ځانګړو مواردو کې استیضاح شي. د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر څېړونکي وایي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي ځینې وزیران د سیاسي، مالی او داسې نورو اهدافو لپاره استیضاح کوي، او په ډیرو مواردو کې د استیضاح پروسه هغه شان چې لازمه ده پر مخ نه ده وړل شوې. په تیرو وختونو کې ولسی جرګې ګڼ شمېر وزیران استیضاح کړي، ځینې یې له خپلو دندو لرې کړي او ځینې یا په خپل ځای بیرته پاتې شوي او یا هم له یو وزارت څخه لرې او بل وزارت ته یې له ولسی جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړي. د استیضاح په مسله کې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان د ولسمشر کرزي، د هغه د مرستیالانو او د نورو چارواکو او بانفوذو اشخاصو د نفوذ خبره هم کوي. د دوشنبې په ورځ د اوبو او انرژۍ د وزیر محمد اسماعیل د استیضاح په موضوع کې هم یو شمېر وکیلانو شکایتونه کول چې ولسمشر او د هغه مرستیالان کوښښ کوي چې د هغه د استیضاح مخه ونیسي. همدا مسئله به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. را سره میلمانه دي د ولسی جرګې غړی خالد پښتون، د سیاسي چارو څېړونکی انجینیر مطیع الله خروټی، او د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت. ګرانو میلمنو ستړي مشئ، په خیر راغلئ. ښاغلی سعادت، په سر کې تاسو په لنډ ډول رڼا واچوئ چې یو وزیر د ولسی جرګې لخوا د قانون له مخې کله او څنګه باید استیضاح شي.
په اساسي قانون کې البته مشخصه د استیضاح مسله نه ده مطرح شوې چې په کومو مواردو کې کیدای شي چې ولسی جرګه وزیران نه استیضاح وکړي. صرف په دونیمې ماده کې د مواجه دلایلو مسله راغلی ده، اما د مواجه دلایلو شتون یا تعریف نشته. یعنی هر هغه څه چې خپله د ولسی جرګې غړو ته مواجه دلایل ښکاره شي، د هغه په رڼا کې دوی کولی شي وزیران استیضاح کړي. د استیضاح تعریف په همدغه حد کې دی، کله ناکله داسې کېږي چې په ډېرو مواجه دلایلو په شتون کې ځینې وزیران نه دي راغوښتل شوي، او کله کله داسې هم شوي دي چې د همدغه تعریف د نشتوالي له امله مثلا هلته دلایل ویل شوي دي. یعنی دلیل جمع د دلیل باید وي، یو دلیل نه باید زیات وي، برعکس دي هم شي.
نو په دې صورت کې چې مواجه دلایل تاسو ته اشاره وکړله چې په ځینو مواردو کې نه وو یا په ډېرو مواردو کې مواجه دلیل نه وو، نو ستاسو په باور بیا د وزیران څنګه، یعنی د نورو اهدافو لپاره، سیاسي او داسې نورو اهدافو لپاره؟
په اوس مسله کې کوم استیضاح چې په دې وروستیو کې شوي، ټول مواجه دلایل وو د دې لپاره، او زه فکر کوم ډېرې کفایت کوو او حتی د عدلی او قضایی د تعقیب تر حده پورې په وزیرانو باندې موارد شته ده اوس د افغانستان ولسی جرګه هغوی استیضاحیې هم کړي او خاصې محکمې ته مثلا معاول کړي. همغسې چې موږ پوهیږو د افغانستان ولسی جرګه هم په ډېرو فسادو، په ډېرو بدو علایقو کې راګیر، دغه رقم باندې چې دوی باید خپل صلاحیتونه اعمال کړي نشي اعمالولی. زه فکر کوم په اوسنۍ کابینه کې ډېر زیات موارد شته ده اوس، وزیران فعال، وزیران عملا د فساد، د اختلاس ډېر.
ښاغلی پښتون، تاسو د وزیرانو د استیضاح په مسله کې څومره قانوني چلند کړی؟ د ولسی جرګې لخوا استیضاح تاسو ته ټول مسایل معلوم دي، ځکه انتقادونه دا دي چې په دې برخه کې سیاسي، ګوندی او داسې نور مسایل ډېر په پام کې نیول شوي. د وزیرانو د استیضاح په برخه کې
فکر کوم چې تاسو ټول افغانستان خلک او تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کښې د احزابو سیستم تر اوسه فعال نه دی، او ولسی جرګه د 229 غړو څخه برخورداره ده چې هر غړی یا هر وکیل یا هر نماینده د خلکو په حقیقت کې د خپل ځان نمایندګي کوي، او یا کوی چې هر یو وکیل یو حزب دی. په دې معنی چې موږ 229 حزب په ولسی جرګه کې درو. په همدې اساس په ولسی جرګه کې همیشه یوه ستونزه موجوده ده چې موږ توافق نظر پر موضوع باندې د خبرو د لارې یا د یو جوړې په اساس منځ ته نه راځي. هلته همیشه احساساتي برخورد کیږي. همیشه چې داسې واقعیت پیښیږي، یا یو وزیر استیضاح کیږي، هغه وخت استیضاح کیږي چې واقع پیښ شي. په هغه وخت کې دوی ګرد جدي سي، او په هغه وخت کې دوی د فتن تصمیم نیسي، او ډېر سوي دي، ډېر بې ګناه وزیران استیضاح سوي دي او تللی دي. بعضې اوقات ګناهکار وزیران چې هغه باید لاړ سي، رخصت سي، هغه پاتې سي، ځکه هلته تفاهم د نظر وجود نه لري. هر وکیل غوږ نیسي او د خپل نظر په اساس تصمیم نیسي. د پرون ورځې واقع عیني واقع وه، دلایل موجود وه، لیکن وخت و زمان درست نه و. د ډیرو وکیلانو تر مابین داسې یو شایعات و، داسې نظریات موجود و که دا سړی موږ ایسته هم کړو، رئیس جمهور یې بېرته د سرپرست پیس پرېږدي. پس نو هم سړی د ځان مخالفه کوي او هم به پاته وي، لکه وتس چې لوی څارنوال په عین شکل ناست
نو په دې صورت کې
قضات په عین شکل ناست دی.
په دې صورت کې نو ځینې استیضاحوې پرته له دنه چې یو ماجه دلیل وي، هم کېدای سي دا استیضاحوې سوي وي، او یا هم کېدای سي یو وکیل ونه غواړي چې وزیر استیضاح سي، او په یو ډول سره لکه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، هغه مجبوره کړي. لکه چې پرون محمد اسماعیل په موضوع کې هم همداسې وه، ځینو وکیلانو ویل چې ما نه غوښتل چې هغه استیضاح سي، خو د ما نوم او د ما هم ځای اخیستې.
دلته دوه حالته موجود دي. یو یې دا ستاسې حالت چې تاسو وایست چې یو استعداد وکیلان باغه ګړې احساساتي برخورد کړی دي، په ورق کې امضا کړی ده. وخت چې اصلي میدان ته جنگ راغلی دي، د چارو خوا سره فشارونه پر ورېږي، دوستان ټلیفونان ورته کوي، خلک ټلیفونان ورته کوي، حتی بعض د حکومت په کړیو کې داخل دي، هغوی ټلیفون ورته کوي. د تالار په ورځ باندې پښیمانه سي چې زما نوم نشته. دوهم حالت یې دا دی چې اکثر اوقات تاسو پرون ولیدل چې شپږ شپېته یا اویا نفر امضا کړی وه، لیکن د رایګیري په وخت کې فقط دوه دېرش رایې مخالفې رایې وې. دا معنا دا چې کسانو چې نوم یې لیکلی وو هغوی هم موافقه رایه ورکړه. ښه، هغه لپاره خو یې معاجه دلیل شته چې ما یې دلایل واورېدل، د ده دلایل ماته قانع کوونده وه. وکیل چې اوس وایه مجبوره کې هغه همدغه دلیل درته وایي چې وخت چې ما یې دلایل واورېدل، دلایل معقول و، ماته قابل قبول و، ما تصمیم ونیوی.
کله چې پوښتنه کېده هغه څومره تخنیکي پوښتنې وي، څومره مسلکي
پوښتنې تر ډېره ځایه پورې تخنیکي وي، تر ډېره ځایه پورې غیر تخنیکي وي. په حقیقت کې وخت چې وزیر خپل دلایل وایي، امکان لري بعضې وکیلانو ته هغه دلایل معقول وي، هغه ومني، لیکن په واقعیت بل دی. ځکه په افغانستان کې یوازې د حکومت تصمیم نه دی، تاسو ټول خبره شپږ دېرش ملک موجود دي، اختیاري او غیر اختیاري پروژې ادامه لري په افغانستان کې. حتی په بودیجه کې دغه پرابلم ستې موجود دی چې اکثر اوقات ځینې پروژې چې تمویلیږي ظاهرا هغه حکومت شکل لري، مګر باطن کې غیر اختیاري پروژې دي، هغه دوی مخته بیایي او مسؤلیت یې و چارواکي ته راجه کیږي. یعنی داسې مسایل هم راغلي. البته داسې مسایل هم شته چې د وزیرانو د بې باکۍ او د بې توجهۍ په اساس باندې هغه شاته لوېدل دي چې هغه باید واقعا
مننه. خروټه صاحب، ولسی جرګې د استیزا په موضوع کې د افغانستان ګټې تر ډیره په نظر کې نیولې دي، او ځینې ګنګوسې شته چې ګوندې خپل شخصي ګټې، یعنی د مالی معاملو خبره هم کېږي د استیزا په مسله کې.
تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه. دلته د استیزا خبره چې پورته شوې د افغانستان اولیا منافع په نظر کې نیول شوې، زه په ثبوت په دلایل تاسو ته وایم. زمانی چې د جناب وزیر صاحب استیزا مسله مطرح شو، هغه عامل منفع پروژه، هغه پروژه چې د جنرال لخوانه ډیزاین شوی او د جنرال لخوانه پلان جوړ شوی و، هغه باید سرته رسیده، هغه سرته ونه رسیده. هغه پروژه چې باید قانونا د تدارکات قانون په اساس باید اعلان ته ورکړل شوی، هغه ایرانی کمپنیو ته ورکړل شوی. دوم، دریم، هغه شخړه یا هغه جنجال چې دی یو ورځ د استیزا له مخکې د ولسي جرګې د رئیسانو په کمیټه کې و، چې هغه بعضې دوستان ماته ویلي، هغه خود په خود وایي چې دا ملي رنګ یې درلوده، نه تنظیمي، نه سمتي، نه قومي، نه زبني. ما هم بعضی وکیل صاحبان نوم ناخلم، ما غوته زنگ و ما غوته تخنیکی موضوعات را خانه کردن. هغه معلومات چې ما در خپل مسلک در ساز درلوده، هغه مهم عامل منفع پروژه پکله دویت میلی، چې دغه پروژه دوه عمره فلانی هیواد سره قرارات سوا، هغه قرارات ایسته سو دغه فلانی هیواد سره.
ولی پرون خو اسماعیل خان په سرګند ویل پښتون صاحب هم دې شاهد چې یوازې د یوې پروژې پنځه پروژې یا پنځه لوی بندونه قرارداد کړی دي، یوازې یو پروژه ایران ته ورکړل شوی ده. اغم په نړیواله کچه په دوه طلبه کې
تاسو وګورئ، تاسو موږ تاسو غک ټول افغانستان اوري، کابل نه لوزو، کابل کې پات کېږو، د کابل په شکردره ولسوالۍ کې او د کابل په لندر کې دو پروژې دي. یو پروژه د شاوروست په شکردره ولسوالۍ کې، بل پروژه د شاتوت پروژه، دواړه د بندونو پروژه دي. تاسو مهرباني وکړئ وګورئ قراردادونه چا سره سوی. هغه ظلم چې د افغانستان ملت سره د شاوروست په پروژه کې سوی، هغه په کره زمين کې چا سره نه سوی.
ولی پرون محمد اسماعیل هغه ټول ښه پروژه وګڼله.
انجینر مې خپل ما خبره مسلکی کوم، اسماعیل خان یو قومندان دی، شخصیت ته احترام لرم، قومندان دی، مجاهد سړی دی، هغه سره په نظامی کې به پویږي. اما زه خیدس خبره چې تاسو د انجینران خو چټي فاکولټي اوتړینو، انجینر چې شته تربیه کیږي.
خو اسماعیل خان خو به تر ډیره منیجمنت کړي، نو سره به نور مسلکی کسان هم ستدي. خروټي صاحب تر ډیره د استیزا په مسله دی.
نه بیا تاکید کوم، دغه استاس استودیو زده ته ډیزاینوم من از انجینر، اما چې دا پروژه ما ترا کې تطبیق کوم، یزه پدې کې ظلم ناروا کوم تاسو را پدې، دغه ما قیمت به لس افغانی ز ډیزاین پلس افغان لته کوم، جوړو مې د 15 افغانی. نو بینان دا مثال مدل عامل مرفه ور کې دالو 2000 ټول خلک اوري. بعضی خلک وایي احساساتي استیزاد، احساسات نه کار اخته سوی دی، یا مثلا عقل نه کم کار اخته، احساسات نه زیاد، نه خبر نسته، مطلقا استیزا عقلانی استیزا. او وګوره په ټول دنیا کې په تناسب دی ډاکټر انجینر په خو افغانستان کې هم داسې ارزښت درلوده. اهمیت دا دی چې وخت چې یو تعمیر جوړیږي، کاغذ او لنګیږي، انجینر غلط نقشه ورکړي، ډیر خلک پکې وزل کیږي، اما ډاکټر چې نقشه ورکړي یو کس وزل کیږي.
خروټه صاحب، د دفاع او د داخلي خواني وزیران استیزا سول، دواړه لدانو لري سول، د داخلي وزیر بیا د کری صاحب لخوا ونمو ورسو، بیرته راغی دفاع وزارت، ترغه مهم وزارت نو کچیر دیال ته ناکام پاتیو، څنګه بیا دلته کامیاب وسه؟ ګمان نه کوي چې پستی زاکم په دې مورد کې احساسات په نظر کې نیول سی وي.
رازی لکس مثبت فکر وکړو. شفق صاحب، دی جناب وزیر صاحب داخله په خونه چې به وزیر دفاع سو دی، هغه دی رای اعتماد ورکول په وخت کې مثبت رایونه می سوای د منفی رایونه استعمال کوي. هغه وکیل صاحبان چې دوی ته رښتیا د افغانستان اولیا منافع ارزښت درلوده، هغوی ته د وکالت، وجدان او شرافت اهمیت درلوده. هغه چاته چې دوی خپل ملت نمایندګان ځان بلل، هغوی دغه مسلې ته متوجه وو. یا اسپین را استعمال کی، رای مخالف استعمال کی، یا چیز را اشتراک کنه تو دلته خود به خود راضی مونږ دی خونه کوچ ولی وزیر صاحب دی داخله استیزاس او بیا وزیر دفاع سو دومره رای وګټو وزیر یو چې دات الت وطن پرست وکیل صاحب نو زه نه وایم چې دا نور شر کړی دا وطن پرستون دی دغه ټیګی ته متوجه و غوی نو بینان اوسم دغه دیش کسان نه دیش کسان دی دیش کټګوري خلک دی دسینه چې یو کس نه دا هم چې مخالفت یو کې یا کمیټه رؤسای کې رؤسانو کې دا خبره پورته سو ا جنجالونه سو او په زمين کې بل مثلا لایف خو مونږ ونی نه منن من عملا ولید چې اسماعیل خان سویلی وکیل سیوان سویلی د چا خبره چیرته قطع کیده او سره کم یو سختګی مسله جوړ سو سړی بیرته
کور ودان ډیره مانه خروټ سیم سعادت صاحب د استیزا پروسه په ورسې جرګی کې څنګه پر مختلف مجموع کې کا د دغه دوره د مخکینه دوره د دقیقه د څنګه له وصول سره او له معیار سره برابر پروسه پر مختلف
یو خپل نفس د استیزا ده تابان چې په افغانستان کې زه فکر کوم چې دا 25 وزیرانو کې هر یو د استیزا کی دیار یو باندې کافی دلایل او موارد شته چې باید استیزا شي یو د دغه دلایل او مشخصول د اساسي قانون د حکم لمخه د لبد مرغه پولیسي جرګې کې نه کیږي او دا څنګه کیږي دا دوه بد تبعات لري یو د خپل د جرګې کې رواني حالت د سکیږي چې وکیل خپل ځکه له پونه شي چې زه د څه لپاره په کم دلیل چې دلیل ورته مشخص نه وي دا شخص استیزا کوم نو ته باندې عدم اعتماد رای خواته دغه تک ډیر سخت دی او بل مثلا مهمه دا چې خپل د اجرایي قوې او د مقننه قوې رابطه د پټول نړۍ کې په نازکو تارونو تړلې دا باید په ډیرو تعریف شي او مشخص موارد باندې دغه برخورد مثلا یو وزیر یو څوک استیزا کوي ولسی جرګې استیزا کوي ولسمشر وایي چې دا دلایل مواجه نه وي دا دلایل نه دا دلیل دغه رقم لنجو ته باید زمينه مسایل نشي زه غواړم ځین نور مسایل مطرح کړم یو دا چې د خپل استیزا وضاحت غوښتل او توای یعنی تر دې خوابل شین ده په استیزا کې چې مهمه مسله ده هغه د اعتماد رائے مسله ده یعنی کله چې وکیلان د اعتماد رائے د وزیر نه اخلي دا مسله مهمه ده چې هغه دویم پړاو ده
خو کله چې په دغه پړاو کې ناکام پاتې شي مجبور هغه پړاو ته ځینې یعنی جديده ده وزیر لپاره مهم پړاو ده
بالکل مهم ده البته ولسی جرګې په تیر د قنده دوره کې د یو جهادي رهبر په مرسته باندې حکومت الته ډیر زیات او جالب کار کړی چې تر اوسه پورې مل بعد مرغه د منګ وکیلانو په دې باندې سر نه خلاصي غدا ده چې په ټوله نړۍ کې دغه الفاظ ته د وزیران د غوښتنو د باندې کوم نمونه کې خدل کېږي دا دوه موارد نه اضافه کوي معمولا یو یا دوه موارد مثلا په مصر کې استعماده او استجواب ده اما په مصر کې استجواب د استیزا په معنا ده په افغانستان کې دلته ډیر تخنیکی حکومت یو کار وکړ یو استعما یا غونډه کړله منځ کې یو استلا ورته پیدا کړله استجواب او بیا ورپسې استیزا کړله یعنی که چیرته وکیلان غوسه شول خو لږ دره غوسه چې استعما ته به راوغواړي کلک زره ډیر غوسه شول مخامخ باید استیزا ته لاړ نشي منځ کې یو بل معنی ورته ایجاد کړله چې هغه استجواب بیا غونډې دي بیا چې استیزا ته دي استیزا کوم چې هغه نور پړاوونه دي البته هغه اوله د رئیسانو کمیټې ته دا مسله دي لاسلیکونه دا یو پړاو بیا هغه ځواب چې ورکې درې پړاو د اعتماد را اصلا په دریم پړاو کې مطرح کیږي دا خپل یو مشکل ده بل د وکیلانو واقعا دوی د مستندات نه جوړي مثلا اسماعیل خان پرون ادعا وکړه ویل چې دیوالی ویان یو سند او خود هغه تصویر شوی اوله خو کچیرته دوی دغه وصله نه ویشله یعنی اسماعیل خان خبر خو ډیره واضح وي په افغانستان کې د داخلي جنگونو رواني حالت رامنځته کړه دا بالکل یو جرمی عمل دی د ټولو خلکو غروان ته صدمه ورسوله د دې ترڅنګ د وصلې د ویش مسله ډیره مهمه و اوس د ادعا وکړه چې دا یو مزاور سند دی کله چې مزاور دی وس خو خپل تصویر د جزا په قانون کې اوکت حبس لري یعنی 15 تر 15 کلو پر حبس لري کچیرته اسماعیل خان واقعا وسلو جواز ویشه خو هغه باید محاکمه شي او کدب سدا سند غالي تصویر کړی خو اوس باید والنم پختنه وشي
خود خو ویل چې زه حاضر يم یو محکمه دی کچیرې ما د مشکل سره جوړ کړی
نه 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 یوازې دا نه زوایم چې وکیلان څه کله دا اجرات کوي مخکله مخ کې ځانونه باید په دغه مسلې باندې پوه کی او بل دیر نور جدی مسائل و چې پرونو وکیلانو په غبنه باسه کو سطحی تیر شو
یا تاسو وکیلان ملامتوي په دغه برخه کې چې وکیلان اساسي کارونه کوي
زم مثال درته درکوم اسماعیل خان یو قرارداد کړی دی حسین فهیم پورې مربوط شرکت سره د تیلو قرارداد کړی په تیرو کلو کې په دې قرارداد کې قرارداد شوی دی په ټون باندې او ټون هم دی روس معیار 1300 لیټر تیل باید وي کله ته اجرات کیږي په امریکایي سیستم باندې کیږي چې یو ټون په 1000 لیټر باندې ورکول کیږي دا قرارداد همدغه سه دوام کوي یعنی ډیر ځات تیل ورکی او دا قرارداد اسماعیل خان کوي تر څو ولسی جرګې په دې کې سم نه دی کړی ترکیه نه جنراتورونه واخیستل ترکیه کې کوم جنراتورونه اسماعیل خان اختیار ویل په مو خصوصیات او تیدو پر نو ویل خو هغه جنراتورونه د عراق په جګړه کې کاملا استعمال شوی او دلته چې راغلل حیات کله وکړه نور ځای نه ونه پیژندل سلانسر کې ورته کله لاس نونه است الته لوګای پیدا شو بیا د نډیر غټه خبره جوړه سو بیا ته د اسماعیل خان پټکړه اوس وکیلان خو باید په دغه مسلو کې ځان خپو کی خبره دا شی ده دا صحیح د پولیسي جرګې کې تصامیم اکثریتي دي په کمیسون جرګو د شانو کې البته اقلیت که هر څومره ښه نظر هم ولري هغه نشي کیدلی عملي شي دغه اکثریت لپاره باید هغه اقلیت چې معمولا باید جرګه په خپل عقل په خپل فکر باندې وڅرخي دغه ابتکار په دغه اقلیت کې نشته له بده مرغه د دې لپاره اوس هر څوک چې راشي اوس ولسمشر د دغه استیضا سره هیڅ موافق نه و همغه نه موافقت هغومره اثر درلوده ما ته د دو دلایلو نه قانع کوونکي دلایل دومره ښکاره نه شول صحیح ده خبرې
په دې به وروسته راسو
بس یو لنډه خبره بله کوم اوس مثلا دغه وزیران بیخي تر دې هم ناولي ککړ خلک شول ولسي جرګه به نه استیضا کوي سلبي اعتماد کوي بینه د دې لپاره چې رئیس جمهور دا سرپرست ټاکي زما په نظر دا یو معاجه منطق نه دی نه د ملت لپاره نه د افغانستان
لپاره پښتون صاحب د استیضا په مسله کې یو بله مسله چې ډېر کله یادیږي یا ځینې ورته د انتقاد ګوته نیسي هغه د جمهور رئیس لکه څنګه چې سعادت صاحب هم یو څه اشاره ورته وکړه د جمهور رئیس او دغه د مرستیالانو یا د ځینو نورو مخورو با نفوذو اشخاصو مداخله په یو ډول سره بیا هم د ځینو مالي مسایلو کته پورته کول دي د پردې تر شا دغه مسله څنګه د پولیس جرګې کې
په دې کې چک نست د پینلسمې دورې څخه بیا تر شپاړسمې دورې پورې چې استیضا او د رای اعتماد مسایل چې وزیران راغلي چې وزیر نوې معرفي کیږي د رئیس جمهور خاص او یاد استیضا پالت کیږي په دې دواړو حالتو کې موږ د مختلفو حالتو سره مخامخ شوی زه بیا واقعي شکل درته وایم د یو وکیل پیسې پر موږ باندې تاسو یقین وکړي ډیر زیات فشار وي اکثر د دوستانو د خواڅخه د ځینو نورو ارتباطاتو د خواڅخه چې تاسو باید وزیر سری مطلب زه د یو خوش وزیر دی د سری
کنه په دغه فشارونو کې جمهور رئیس او مرستیالان شامل
دي رازم دا په کښته ساته دي په لوړه ساته کې اکثر اوقات موږ په شورا کې د نن په دغه اول ځل په یوه شو داخل شو چې د جمهور رئیس نظر یا د ارګ نظر د استیضا په اکلم مثبت دی که منفی دی مثلا دا زه په وضاحت سره ویلی سم چې د دوو امنیتي سکتورو د وزیرانو په اکلم باندې استیضا د ارګ په موافقه ځکه موږ د وکیلانو دغه طرفدار وکیلانو څه فوراً احساسو مثلا پرون د اسماعیل خان پیسه کې زره سعادت صاحب سره موافق یم که خروج سب ویله چې د ارګ موافقه په دې کې نه وه ولې د دوی د موافقو وکیلانو کارتونه زرغونه او د دوی د خبرو سم داسې معلومیږي رالو د پیسو مسله دوه مسله متاسفانه په پنځلسمه دوره کې دغه فرهنګ یا دغه کلتور د پیسو ډیر ضعیف و په ډیر کښته ساتو کته یو څو محدود وکیلان و چې هغوی د مجبوریت پر اساس به هغه په ډیر شرم سره د سکالو دننه کړی په جیب هغه به نه غوښتلې داسې حالت متاسفانه په شپاړسمه دوره کې د موضوع ډیر جدي سوې
تر څومره اندازې پورې سمه
ستاسو ما د معلومات درې تقریبا خلکو ډېر بې انصافي خلک ډېر بې انصافي کوي خلکو تقریبا کوزړې وغوړي ګرد شورا یادي مګر داسې ابدان نه ده ابدان داسې نه ده زما په عقیده شل ته پنځه ویشت فیصده پورې دا مشکل موجود دی
او د یو رایل لپاره څومره کېدای شي کته پورته شي
طبیعي هغه به مقام پر اړه لري وزارت پر اړه لري چې او وزارت په کوم سکتور پر متعلق دی او وزارت څو عایداتي وزارت دی خپل وزیر کار خرابوي وکیل نه خرابوي ځکه دی ډیر په عجله کې ځنا کام رسم دا قیمتونه دیل وړي د متاسفانه د مشکل موجود دی او دا چې زموږ دوستان دا فکر کوي متاسفانه زته دا د انسان په شخصیت اړه لري که څوک بي سي اخي هم د انسان په شخصیت اړه لري او که نه اخي هم لري زه د تاجو کو با کسان چې انتقاد کوي که هغه پر دا ځای راشي هغه هم په دې مشکل گرفتاري ولې موږ داسې کسان ولیدل په شورا کې چې په تېره دوره کې انتقاد کاوه دا دوره دی وکیلان دي متاسفانه په هغه مرض دی اوس گرفتاري زه په ډېر تاسف سره وایم چې د دې ګرد پښې چار کونجا دي ا د امامي کسر خاندو به نه پرې وبل بجي سره دا مشکل موجود دی په افغانستان کې چاوې زه صادق کمه خیانت کی
کورودان تشکر خروټی صاحب جالب موضوع ته اشاره وکړه جناب پښتون صاحب ستاسو نظر دغه معاملې تاسو معلومات لري تاسو د سیاسي مسایلو څېړونکو یا تاسو له حالاتو خبر یاست دغه معاملې په څه ډول کیږي څنګه کیږي د سره کلګه مشخص وایست څومره ستاسو معلومات ده هدف د مالی معاملات او د ځینې سیاسي مسایلو
زه جناب پښتون صاحب سره کاملا موافقم حتی موږ بیرون کې د خبرې ورې او مشخص نکړه چې وای وزیر صاحب پورې مربوطه چې دغه پوسټ څومره عایداتي پوسټ او څومره ځخ لري تر 5000 ډالر پورې هم موږ هغه خسته چې اورای خسته سوی د پورتل کته سوی دا بیرونی خبرې دي زه د مخکې پښتون صاحب هغه وری خبره ډیر په کلاکه باندې تاییدوم چې واقعا ډیر ښه پاک نفسي خلک درسته ډیر معقول نمایندگان د ملت ستري او که هغوی هم نه وای دغه شورا به شورا نه او چې دا شورا شورا ده حداقل استیزات خبر رسید یه حداقل ده وزیران پو مواقع که یه ترس وجود لر یه بیم یه دار استا چه گویا حال ده وزای استا چه مونگ استیزا که یا مونگ نپخته نکه یا زمونگ ده پلان ده تطبیق ده بودجی ده تطبیق دغه شان را نگواری نو دغه دارم که نیست نسی اومنه چه وزیران بلس بجو پوری خوب که یه دو بجی بیرت ورازی و تمام به دوبه و خارج که چکرونه وحی دغه دار ده چه اقا معقول خلق اقا پاک نفس خلق چه پارلمان که موجود دی او دغوی نمونه بیلگی من گفتا سی ولی ده گوری زمانی چه وزیر صاحب داخله وزیر دفاع سو چونه کسان مخالف رای ور کرد یا ها از او قیاس هم دستید استیزا مسائل که نور کنده سینه سوی چسل فیصد طول پیاو دغه روانی هم دا اقا سیستم ده چه تیتاس پختنی زواب ممکن دغه ما ده خبرو نخصده سوی
بله ډیر مننه. یو بل موضوع خروج سه چې دا هم باید مکس پیوشي، هغه د جمهور رئیس نفوذ ده او دغه د مرستیالانو لکه څنګه چې پښتون سی ویل چې وو داسته ستاسو نظر دا په کوم اندازه باندې به نفوذ د شورا باندې
نه تنها جلالت ما جمهور رئیس حامد کرزی بلکې معاونین نور وزې جهادی رهبران یوازې په شورا کې خپل لغه نه لري بلکې هغه حتی سیاسي کارپوهان مابین کې هم خپل طرفداران لري اغوی تا هم اغوی مابین که هم لخت نکلیم دا اغا دروغ نده در خبر نشتی که طول دنیا یاوری
یعنی هدف هم داد کچیر رئیس جمهور یا دغم رسیران یا ارگ غاری اغا وزیران استیزا کیگیم لری کیگیم و کچیر اونو غاری اغا پاتی کیگی هدف هم داده
واقعا تقریبا نمیشه مثلا
جناب صادق صاحب تاسو نظر یو خود د استیزا هغه قانوني مسله دا یو بل هغه پروسه دا چې بغه باندې بحث وکړه کله نشه استیزا کیږي یو وزیر به دا پروسه پر مخزي په مجموع کې د استیزا او نتایج تاسو به څنګه ارزیابي کوي نتایج هغه رقم چې باید وي مغه سي وي
من څه کوم هغه استلال کو دغه لپاره د لایل او منطق لرو دا چې پولیسي جرګه کې خلک شته به شک تشته اما عادت خلک الته نتایج ته ګوري په غوانه قضاوت کوي پښتون صاحب لدین خفه نه دی چې الته پیسې اخستل کیږي وای وکیلانم کنه په دې خفه دی چې نرخونه جګیږي یعنی بالکل دا فاجعه ده سبب کله چې دغه تمایل پیدا کیږي زه فکر کوم دا په وکیل کې مایب دی او دا په وزیر کې مایب دی لبه ده مرغه کاش کې هغه خلک به وجدان خلک چې منګل وروغه خبريږي هغه د افغانستان د تاریخ په مقابل کې او د افغانستان د ملي منافع په مقابل کې ودرېږي افشاده کې ځینې کسان کچیرته موږ دا کار نه کوو بیا نو نشو کولای د ډېر تقوا او د ډېر امغه اخلاص نه موږ خبر یو بل پښتون صاحب رښتیا وایي په دا 15مه دوره کې چې زه خپل مال ته ومه ډېر دغه فرهنګ محدود خو په د اخرو ورځو کې بد شو هلته یعنی په د اخرو شیبو کې هلته هم حالت بد شو دا د دوی خبره هم دقیقه ده چې اوله اجرایه شورا شروع وکړه ځکه اجرایه شورا مخکې د هغه نه مخکې د 15مه دورې نه رئیس جمهور چې هر څوک ټاکل صلاحیت چا سره تقسیم نه و وزیر چې هر چا هر څه کول چاته پښتنه نه کوله اول ځل چې وزیر د پښتنه سره مخامخ شو د هغې خولې د پټولو لپاره یې بالاخره همدغه فساد مسله مطرح کړله اوس افغانستان په داسې یو حالت کې راغلی
زما پوښتنه دا وه استاد صاحب چې د استیزا او نتایج په آخره کې په مجموع کې تاسو څنګه ارزیابي
کوئ استیزا هر استیزا اصولا په معنا د دې نه ده چې باید سلب اعتماد خواته لاړ شي یعنی کله چې په یو وزیر باندې موارد پیدا شو هغه مسؤول مقننه کوي مسؤول نهادونه هغه څه کوي چې دغه اسناد ارزوي مشاورین لري هغو ته یې ورکوي دارالانشا لري هغوی یې څېړي بالاخره مربوط کمیسیون یې څېړي دا چې وڅېړل موارد چې پیدا کړه د هغه د استیزا سره مستند په همغه دلایلو باندې چې وکیلان پرې قانع کولی وشي هغه د استیزا پلویان بلاخره موږ چلته وصول لرو د لیسانو کمیټې ته د غوښتنه مطرح کیږي هغه د شل فیصده د ټولو غړو د هغوی لاسلیکونه یا د هغوی غوښتنه مطرح کیږي کله چې استیزا ته مسله راغله استیزا کې بیا وزیر د خپل دلایل وایي که چیرته دلایل مواجه او قناعت د وکیلانو حاصل کړه هغه هم په مشروع توګه نو هغه د اعتماد رای خواته مسله نه ځي او که چیرته احیانا هغه اصلا نشوه چې د افغانستان ولسی جرګې کې څو ځله دا شوي دي چې قناعت حاصل نشو هلته د اعتماد رایې خواته ځي یعنی وزیر هلته بیا هم یو چانس لري که چیرته رایې داسې واخیستلی چې د ټولو غړو نه یې اکثریت رایې د سره کارتون نه ورته نه و یعنی منفي رایه دوی ته نه وه خو وزیر بیا هم وزیر پاتې دی که نه د وزارت نه عزل کیږي او هغه موارد چې په هغه باندې هغه حتی په دې باندې اکتفا نه کیږي چې هغه باید عزل شي مسله باید خاصې محکمې ته محول شي چې له بده مرغه په افغانستان کې وزیران څو ځله استیزا شول هم په ځینو مواردو کې چې ولسي جرګه په حقه وه هغه وزیران له بده مرغه وساتل شول یا د سرپرست په توګه زه خپل هلته مشاورم پاتې شوی یم یعنی جالبه دا ده چې ولسمشر هغه رد شوي وزیران سرپرست معرفي کړه خو ولسی جرګه وایم چې دا د دې دلیل په توګه چې موږ خپل صلاحیت اعمال نه کی هغه باید اعمال کی یعنی دا ورته دلیل نشي کېدلی په افغانستان کې دغه کلتور چې وزیران کله عزل شول د دوی له خواته نه مثلا هم دغه اخر کې دوه وزیران چې تاسو مثال ورکړه د دفاع وزیر او داخلي وزیر د دوی د استیزا موارد کوم شي چې دوی په باندې وارد کړ، یعنی دا غوی لمخه دا بالکل محاکمه کېده مشل ته دا مسله ونه شو. په افغانستان کې د استیزا اکثره نتایج اوله سلب اعتماد خواته ده تللی، چې سلب اعتماد خواته تللی هغه وروستي پړاونه بیان نه دي.
ډیر مننه کوربدان روسي پښتنه مې پښتون صاحب څخه غواړم چې په لنډه ورته جواب کړي. پښتون صاحب، کچې د وزیرانو استیزا د تیر په شان دوام کوي، نه پغه کې سیاسي حزبي او ګوندي واته سیمیز اهداف پکې وي یا تعصبونه پکې وي او دغه راز د پیسو مسله او د مالی مسایلو ګمان نه کوي چې تاریخ به قضاوت کوي او پای نه حل کړي؟ دغه وکیلان چې تاسو یا سیاستاسو په سیر نور دي چې دې موضوع څخه ځان لري بولی او پوهیږي چې پیسې اخیستل کیږي، ولې تاسو یې ممانعت نه کوئ؟
دا سوال لنډ سوال دی لیکن ډیر اوږد جواب غواړي. دغه د پرون وضعي یو مسله ګوري که د یو پالوسي و تحلیل کې، البته زه خپله دغه دلیل لرم او ما جواب هم کړی دی چې دغه وزیر صاحب کده دغه ځای سي استیزا سي دا خو زموږ وظیفه عمر به کړی وای نه وای کړی د دلایلو بعد غو نه
کړی. محمد اسماعیل موضوع
خان خو کده دغه سړی پر کور کې نه ولسی، آیا دغه ما بعد ستونزې خلکو فکر کړی دی؟ خو زه نه غواړم هغه موضوع ته جزئیات ته ولاړ شم، لیکن زما په خبرو خلک پوهیږي چې د رئیس جمهور هدف څه دی او شاید یو تعداد وکیلانو، هغه وکیلان چې ډیر دوربین وي، هغوی هم دا شی در کړی وي او په هغه اساس باندې فکر کړی چې یو کال وخت پاتې دی د دورې پروانه لري او یا دلایل واقعاً مواجه رالو. د بلې مسایلو ته چې تاسو ویل چې دغه مسایل دغه مشکلات به څه وخت پرې موجود وي او څنګه به موجود وي، په دې کې شک نشته چې په پارلمان کښې همیشه ډېر لایک خلک مې لرو که زه غواړم به نوماند یاد کړم او هغه کسان د پروفیسری دعوه کوي. اوس مثلا بشر دوست وایي ډاکټر بشر دوست یم، استاد صاحب وایي زه پروفیسر یم، مثلا دغه رقم نور دي داسې وکیلان دي چې خدای کلمه ولا څوک سره وایي. ډېر کسان دي ډېر لایق خلک دي مګر سیاسي شعور ډېر ضعیف وي، ډېر خلک ډېر بې سواد دي چې ما او تا په دغه حکومت کې لرو، حتی دولسم سمې په شان باندې ویلي مګر د کار په ساحه کې ډېر موافق دي. ګور دا دوې جلا پدیدې دي، موږ درته یعنی یوازې علم د هوښیاري معنا نه شي کېدلی او عامل یې کېدلی شي، خو اصلي خبره دلته دا ده چې دلته یو تعداد داسې ستونزې موجودې دي چې د هغو ستونزو په نظر کې نیولو سره ځینې داسې سیاسي حالت موجود دی چې ځینې وکیلان چې هغه د پیسو مسایل مابین ته کوي موږ هغه وکیلان نه بولو. ګور سره
بالکل
مهم دي، دا خو د خلکو ګناه ده، زه بیرته خلکو ته راځم. ګوره یو تعداد داسې وکیلان،
تاسو ولې په وړاندې اقدام نه کوئ؟ هغه ډول چې لازمه ده
هیڅ وکیل د بل وکیل مخته پیسې نه اخلي، بیا خصوصا دغه وکیلانو چې هغه هیڅ وخت پیسې نه دي اخیستي.
اداري هیئت دې
اقدام جرأت نه لري چې ماته راځي چې پښتو صاحب ته څه غواړي، نه دی دا جرأت لري او که ووایي ډېر سخت جواب وویني او دستي به نومه مې افشا کړم مستقیما. که موږ په دې خبر شو چې احمد وکیل د پلانکي ولایت رشوت اخیستلی دون، حتی زه په دې خبر یم چې په دغه شورا کې یوه رایه په څلوېښت زره ډالر هم خرڅ شوې.
نو څه باید وشي په لنډو کې؟ څه باید وشي؟
دغه ستا د راډیو چې دا خبرې زه کوم، زه یقین لرم د وکیلانو ملګري هم اوري او خپله وکیل هم شاید واوري، مګر و دی به په دې پوه سي چې دا د افغانستان د خلکو اراده خرڅول دي، دا د افغانستان د ملت سره ظلم دی. تاریخ سبا دا قضاوت کوي. کاشکې په افغانستان کې احزاب دوه درې څلور موجود وای، اوس به د هیڅ فساد موږ انتقاد کولی چې یو خراب وکیل ستا په حزب کې داخل دی، پیسې اخي، یا ته ترد که او یا جزه هیڅ تردوم.
کور ودان پښتون صاحب، ډېره مننه. زمونږ بحث ډېر جالبه دی خو وخت هم ډېر کم دی، نو له خپلو میلمنو څخه هر یو د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه عبدالستار سعادت، د سیاسي چارو له څېړونکي انجینیر مطیع الله خروټي او د ولسي جرګې له غړي ښاغلي خالد پښتون څخه کور ودان ډېره مننه.